السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې دا مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان بشیر غواخو تکنیکی همکار جانتن هم ما سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وره د پیرس د بریدونو نبم خبر شه دغه سره پاکستان کورونو رسپانو سلیکلی دی او بیا نړیوالو مطبوعاتو سلیکلی دی دا به هم دراورو خلومړی د دې سات خبرونه د بشیر غواخ ناورو
لومړی د خبرونو سرټکی پرون مخام اسلام آباد کې د قبلي سیمو په سلګونو وګړو د بي مظاهرې لارې وغوښتل چې خیبر پختونخوا صوبه کې د قبلي سیمې شامل کړي شي. نن بلوچستان کې د یو اورګاډي په پټلې څخه د لوېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. دا خبرو تفصیل سلګونو قبلي وګړو پرون مخام اسلام آباد کې د وی مظاهرې غونډې لارې له حکومت غوښتل چې د اف سي ار قانون دی ختم او قبلي سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي. د دې مظاهرې تابعیا د فاټا سیاسي اتحاد کړي و جبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني ټولنو غړو برخه اخیسته و. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وویل
دته مو حکومت توجه وکي او که توجه و نکړه نو نیکس پروګرام به زمنګ ان شاء الله تعالی د پارلیمان مخې ته درنه ورکولې علامتي دوه ورځې درنه به ورکو او دا پروګرام به تر هغه وخت پورې جاری تر څو پورې شي د قبایلو د پارلمنګ خپل حقوق نه یاغستي.
یاد دی چې د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون لپاره پارلمان کې د غزینو استادو د یو بل مسوده هم جمع کړي و خو بحث پیو نه شو. نن بلوچستان کې له پټلې څخه د اورګاډي یا ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي او تر اویا ډېر زخمیان شوي دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن خبرلاند وویل چې دغه پیښه له کوټه څخه بنډې ته روان جعفر اکسپرس اورګاډي سره د بولان په ابګوم سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره زخمیان نږدې هسپتالونو ته رسول شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې نوموړي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کړی دی او په تجارتي اړیکو او ترهګرۍ ضد مسایلو یې خبرې کړي. یاد دی چې د روسیې کې پاکستاني چارواکو د مرکزي شاهي ودون سره د تجارتي اړیکو زیاتول مهم بللي وو. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکای د جاسوسي ادارې سی آی اے د مشر جان برنن سره ملاقات وکړه. د پاکستاني پوز د نننې خبرپاڼې تر مخه دغه دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترهګرۍ په اړه د روانو هلو ځلو په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړي. لنډه موده مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکای دوره کړې وه. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مارجې ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه نیولې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچاګل بختیار پرون کندهار میشته د ځنګړو پولیسو لخوا شوي دي عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل
دشمن هلته تجمع کړی وو او هلته یې غوښتل چې په شاول او په غمنادلي او کم کم ځای باندې حمله وکړي. خاص حقیقي چې د پولیسو په قندار کې دي دا غځینې پروازونه وکړه. د شپې راغله قسم بازار کې کته شو او ډېر سخت دستاورد لري. دوه ټانګونه دي د اموي او دوه رینجري دي. یوه د شکره دی د منځه ویوړه او نور یو تعداد مهمات چې هغه بي بي په سوونو او په لکونو باندې صندوقان کېږي دغه ټول یو تعداد ځان سوړي دي هغه قوتونو او نور یې د منځه ویوړه.
بختیار همدار زیاته کړه چې د هلمند په نورو برخو کې هم ځانګړي ځواکونه یو لړ عملیات کړي او ګڼ وسلوالي وژلي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لار کې طالبانو یرغمل کړي وو د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شوي دي. ځینې چارواکو دغه مسافرو شمیر وو او ځینو نورو اته ښودلې. طالبانو دغه کسان پرون په جلریز ولسوالۍ کې له موټرو ښکته او د ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ والي حیات الله حیات له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان پرته له جګړې خوشی شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس امنیتی چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدل جاز یو ترهګر عمل وو. د میټرو جټ ایربس د الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه چې په سینای کې ولویده او پکې ناست ټول 240 کسان ووژل شول. اکثره مسافر روسان وو. د داعش وسوالې ډلې سره تړاو لرونکي ګروپ یې پړه پر غاړه اخیستې. د روس د وفاقي امنیت ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف پرون ناوخته هغه غونډې ته چې ولسمشر ولادیمیر پوتین مشري کوله وویل چې الوتکه په هوا کې د بروتو له چاودنې دوه ټوټې شوه. ولسمشر پوتین په دې موقع وویل چې دوی به د دې الوتکې غورځوونکي د نړۍ په هره برخه کې چوي پیدا کړي او سزا به ورته ورکړي. نوموړی همدارا زیاته کړه چې شام کې باید د روس هوایي بریدونه ډېر شي. د فرانس ولسمشر خپل جازړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانی سمندر ته د ورتلو حکم کړی دی. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې تېره اونۍ پیرس کې د ترهګرې پیښې ولیدل شوې. اوس فرانس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف د بمباریو د تیزولو خبره کوي. فرانسوا اولان همداراز په روس او امریکا غږ کړی چې خپل اختلافات دي یو طرف ته کړي او د داعش خلاف جنګ کې دي لاسونه سره یو کړي. او د امریکې د استخباراتي ادارې سی ای ای مشر خبرداری ورکړل چې پیرس کې د تیرې اونۍ ترهګر بریز موري قبلونکې ډلې داعش ښایي د ورته نورو بریدونو د ترسره کولو پلان هم ولري. خو جان برینن پرون واشنگټن کې یو امنیتي کانفرنس ته خبرو کې زیاته کړې داسې نه ښکاري چې داعش اسلامي دولت وسلواله ډله به بریالی شي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه واورېدل. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو په پاکستان کې د پیسو بای او په پښتنو سیمو کې د موسم حال ووایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 10 پیسې او په 1.44 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 1.50 پیسی او په 1 روپۍ او 3 شپېته پیسی او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 9، بنو کې 1.3 او 6 او په کوټه کې 19 او 0 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د قبایلي سیمو وګړو پرون په اسلام آباد کې غوښتنه وکړه چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ کړل شي.
نن قبایل په دې مجبوره شوی دي چې هغه په خپل دل تراله او د مشرانو او واکدارانو د خپل غواړي چې موږ پاکستاني یو موږ له نور پاکستان په شان ته حقوق راکړي.
په کراچۍ کې مشت قبایلی ولسوای اف سی آر قانون دې ختم کړل شي.
سیار نموزاده مساله ده چه جرم زو کم و وای می پوانده کام وای می بگونا نور را نسی داده انگریز و آنو لیکل پلیس نامه ده.
د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل گاڑی غورځیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او دا چې په پاکستان کې ماشومان په کوم حال کې دي.
د ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز پر ورځ باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د قبایلی سیمو وګړو پرن په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهرې له لارې د هیواد له حکومت او غوښتل چې نوی اواسي دا چې له فاټا څخه دی د اف سی آر قانون ختم کړل شي، بلکې دغه سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. په دغه احتجاجي مظاهره کې چې د فاټا سیاسي اتحاد را جوړ کړی و، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په مشرانو سربیره د قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځینو منتخب غړو هم ګډون پکې وکړ. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال احمد الله هم د احتجاجي مظاهرې ته ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د ګل په مخام فاټا سیاسي اتحاد د اسلام آباد دی چوک په وړاندې د یوې احتجاجي مظاهره تابعا کړې و چې په کې قبایلي سیمو او اف آر اس نه راغلي خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه شي بلکې های کورټ سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي حقونه هم ترلاسه شي. په احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
جی ذاکر حسین نوم دے رو باجوڑی جن سے نراغ لے ہم زمان خدا اختنی دی پا 1901 کی چی پا پاٹا بانی کم ایف سی آر قانون لاگو شوئے ہو دا یو ظالمانہ قانون دے پا دی کہ منگ تا انسانی حقوق بشری حقوق او آئینی حقوق نمیلاوی گی منگ علا غوالو کہ دا یو خا قانونی پا دی طول پاکستان کی دی دا ناپیس کرشی او کہ خا قانون نوی نمانگ ہم دیتی ختم کرش.
محمد اقبال قبائلو دا جمہوریت پسندی او دا من پسندی دا طول نلوی سی بود دا دا نن روز مظاہرہ دا نن قبائل پا دی مجبور شوی دی چی آغی پا خپلا دل ترال او دیو مشران و واقداران
احتجاجی مظاہرے تا دو جماعت اسلامی امیر سراج الحق دو قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا او دو عوامی نیشنل گند میاں افتخار حسین نے علاوہ دو یوشمیر سیاسی گندونو سرا تعلق لرون کو مشرانو او دو فاٹان منتخب زن دو پارلمان غڑو ہم وینا گانے وکڑے. دو احتجاجی مظاہری ورستو مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دو قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا
قومی وطن پارٹی دوی چکم طالبی دی اغی سرا مکمل متفق دی مونگا غواړو چې د ایف سی آر خاتموشي مونگا غواړو چې ایک فاټا دی خیبر پختونخوا سرا اعظم شي بالکل هغه پیسې بلکه مونگا وداغه مکمل حمایت کو او په مختلف فورمو باندې بل دی پر आवाज وشتو.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي
مونگا ایف سی آر کے اصلاحات پر مونگ صرف دعوی چې پارلیمنٹرین چې د فاټا په حواله اس قانون سازی نشي کوله که وته د اختیار ملاو شي دماغ په لا خیال لې چې په دغه ټایم باندې فاٹا کے ریفارم ڈیر ضروری دی اور سرا اور سرا دے پیکج ہم ضرورت تھے پاتش ودا خبر اچ دے فاٹا دے مستقبل چ کما فیصلہ دا جے عوامو دے خواہشات و مطابق دے فیصلہ ہوشی.
دو عوامی نیشنل گن میا افتخار حسین وئی چ فاٹا اولس دے خپل حقوں لپارا اسلام آباد تراغلی دی او کہ حکومت یہ وسم غختن او نہ منی نو دوی پر قبائلی اولس کے احساس محرومی پیدا کول غواڑی
پڑن بیزل ٹول فاٹا والا اتحاد کڑے دے نن وسر ٹول پختانو ٹوری پاٹے والا ڑی دی جنن نمنی نو دا به احساس محرومی پیدا کئی او دا به ملک دا پر فیده من نی کم خلق چه دے که رکاوٹا چه آغای با پخپل دا دے دا منزا خواه کی گی کنی نو سبا به دا کوم نماف کئی انشاءاللہ تعالی دا انگریز را خکلی کرخه دا فاتا او دا خیبر پختونخوا تر منزا دا با ورانی گی او چاری سفسیار دا انگریزانو یو طور کانونو دا با ختمی گی.
دا پاکستان پیپلز پارٹی پخوانے دا قامی اسمبلی غڑے او دا فاتا سیاسی اتحاد مشر اخونزادہ چٹان وئی کہ حکومت یہ دا غختن او نہ منلی نو پراتلون کی بعد پارلمان دا دانه پوڑاندې درنه ورکوي
زمنګ چې کما حقوقي قبایل ریلی و دې ته حکومت توجه وکي او که توجه و نکړه نو نیکست پروګرام به زمنګ ان شاء الله تعالی د پارلیمان مخې ته درنه ورکولي علامتي دوه ورځې درنه به ورکو او دا پروګرام به تر هغه وخت پورې جاری تر څو پورې چې د قبایلو د پارلمان خپل حقوق نه یاغستي.
د یادونې دا چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ تاسو اوریدو. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې دا هیواد له قبایلی سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ورستنولو لپاره یوه سمه تګلاره جوړه کړې ده. بل خو په کراچۍ کې میشت پښتنو د قبایلی سیمو له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو په حق کې مظاهره کړې او دا غوښتنې هم کړې ده چې د بې کوره شوو کډوالو د بحالې لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي او ایف سی آر قانون دې ختم کړل شي. د کراچۍ محمد عمران رپورٹ لری.
مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو نه د زر تر زره د قانون ختم کړي شي او قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړي شي. مظاهرې ته د وینا په وخت احتجاج کوونکو ویل چې اسلام آباد کې قبایلي پښتانه د خپل حق لپاره راوتي او د هغوی د ملاتړ لپاره د کراچۍ پښتانه هم هر وخت تیار دي. که ضرورت پېښ شو نو د خپل حق لپاره به په کراچۍ کې خپلې دندې پرېږدي خو رستو به نه شي. د جمرود کوکی خیل خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو مشر حاجي فضل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې ایف سی آر یو تور قانون دی د کوم د سوري لاندې چې پښتانه زورول کیگی او اس ټول قبایلی ایجنسی د دې قانون پر ضد یو شوی
موږ سره په هغه کې اندا قانون د سر اپ کې پتل نه لګي کی پولیټیکلی راز ته چلیږي موږ سره ډېر سخت ظلم کیږي چې سی آر ته ختم شي ټول او ایجنسی چې کم دي ټول سره ملو شوی او په شه پتا باندې موږ جهد کوو ودا کا کې موږ هر کې سمنډ تل وهو چې دا غي ځان ختم کوو.
د نیم قبایلی سیمې فار پیښور سره تعلق لرونکي یو بل مشر سپین خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو نه څوک حمایت کوي او نه یې فریاد اوري.
شیار نه مزازا مساله ده چې جرم زه وکم او وایي مې په باندې کوم وایي مې بې ګنا نور رانه چې دا د انګریزانو لیکل پالیس نامه ده. مساله چې دا بله شروع شوه دا په ملک نورې کیسې شروع شوې. دې نه ډېر خلک ناست چې نه وروره دې مو حمایت شه نه مو وروره څوک فریاد اوري.
کراچۍ کې میش د جمرود خیبر ایجنسی یو ځوان شبیر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ځوانان د اف سی آر د لاندې لکه د قیدیانو ژوند تیروي.
موږ نوجوان طبقه چې کوم ایجوکیشن دا اف سی آر کې چې کوم اف سی آر قانون دی هغه لاندې بالکل د قیدانو مطابق ژوند تیروي. خپل ایڈمنسٹریشن لفاټه کې کوم سکول نه کم از کم یو زرو نه زیات سکول نه موږ د شتګردي نشانه جوړ شوی. هغه په مرکه براتی اوسه پر بال شوی نه په کې ور په کار نشوي. خپل تعلیم یافته شو اف سی آر چې کوم دی او کاله قانون دی او کاله قانون به موږ دا غوړو د مطالبه د حکومت نه مطالبه او ټول نوجوان یوت ولا څومره مشران دي ټول موږ د چې اف سی آر ختم شي او موږ د صوبې سره زم شي که صوبې سره نه زم کینو موږ خپل صوبه را کړی شي.
په دې احتجاج کې قبایلی پښتنو سره سره د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ګوند ځوانانو ټولنې ان وای او هم ګډون وکړ او دا غوښتنه وکړه چې بیکوره شو پښتنو د بحالۍ او په سیمه کې د مکمل امن لپاره د مرکزی حکومت زر تر زر کوټلي ګامونه پورته کړي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې د شمالي وزیرستان له بیرته ستنیدونکو کډوالو سره به مالی مرستې کوي. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو استازي بیا له حکومت غواړي چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د داغي په سیمو کې د ژوند بنیادي اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې اتیا اربا او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بې کوره شوو خلکو لپاره دا حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغې د کورونو لپاره فنډونه مختص کړی شوي دي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت لخوا سینټ ته ویل شوي وو چې په قبایلي سیمو کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالي ضروریاتو اندازه شاخوا اتیا اربا او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوي ده. یاد دي چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اس په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. کډوالو سره مالي کمک او د هغې د کورونو او د سیمو بیا بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسې سره دي یو داسې کمیټي جوړه کړی شي چې د کډوالو د هر ستونزې حل را وباسي. دی وایي
اولنی غوښتنه میرزا غدو چې آی ډی پی دا په ځمنه طریقه سره وپاشي هغه نه ورسته دا یو کمیټي جوړه شي چې آرمی طرفه نه خپل کسونی او د پولیټیکل ایجنټ ډیر کې زوري دا غاړه کې عوامي طرفه نه یو جرګه مرکا جوړه کی هغه د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان سره په 5000 کې کیږي په 5000 کې سره وکړو چې کلا سره کمپلیټ شي هغه مطابق چې څاک کور لنګ شوی هغه ته خپل غاب نه لوشي تارود خورو کې روډ ورته جوړ شي. میرزا ای چې ټول خبره چې عوامي په موجودګي باندې وشي په پدې کو کپل هي نه
د قبایلی سمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې په ځینې سمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 1,00,000 او 1,50,000 سره کورنۍ واپس شوي دي او د نورو کډوالو واپسي به د روان کال دسمبر میاشت پورې یقیني کړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلال شو بلوچستان ته. د بلوچستان په بولان سیمه کې له پنجاب راتلونکي یو ریل ګاډي د پاتلینا غورځېدلې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر یو نیم سلو زیات ژوبل شوي دي. په زخمیانو کې د شاوخوا 150 تنو حالت نازک خودل کیږي. نور تفصیل د برکوال میا خیل په دې ریپورت کې اورو.
د سه‌شنبه په غرمه د کوټ شهر جنوب لور ته د بولان سیمه په ابي ګم نومې ځای کې د جعفر اکسپرس په نامه له مسافرو ډک اورګاډي هغه وخت له چلوونکي بې قابو سو چې بریک یې کار پرېښو او د اورګاډي د مخ برخه او څلور ډبې له پټلۍ ولوېدې او په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د پېښې سیمه له کوټ شهر خوا 10 کیلومتر لرې ده، ځکه نو مرستندوی ډلې او امبولانسونه د پېښې ځای ته په ډېر ځنډ ورسېدل او مړي ټپيان یې د کوټ روغتونونو ته را انتقال کړل. د بلوچستان ملیشیا ځواکونو لسګونه سرتیری او دوه هیلیکوپټر هم د پیښې د قربانیانو د راپورته کولو لپاره سیمې ته ورغلل. دغه اورګاډی له کوټې د پنجاب راولپنډي ښار ته روان و چې دا پیښه ور وسوه. د اورګاډي یو مسافر د پیښې په اړه وایي، اورګاډی 15 دقیقې د مچ سیمې پر تمځای ولاړ و، مخ ته سوکا سوکا روان و. کله چې پر پیچو مې ورغی ډېر ګړندی سو. دوی ویل بریک یې کار پرېښو. پر لومړي پیچو مې ډېر تیز تاو سو، پر دویم تر هغه تیز تاو سو، پر دریم هم ډېر تیز ورغی، پر څلورم پیچو مې چې تیز تاو سو ټولې ډبې له پټلۍ واوښتې او پر مځکه راولوېدې. د بولان سیمې یوه دولتي چارواکي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې په روغتون کې د ډاکټرانو خصوصا ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي او روغتیایي اسانتیاوو د کمښت له امله ډېری ټپیان کوچې ته راانتقال کړل، چې وایي په هغوی کې تر 150 د زیاتو حالت مرګونی دی. نوموړی وایي په پیښه کې د اورګاډي چلوونکی او پولیس سرتیری هم مړه شوي دي. تر اوسه پورې چې کره شمېر دی 13 تنه مړه شوي دي، او زموږ چې څومره اندازه ده 200 ته نږدې کسان ټپیان دي. په هغوی کې چې د کومو کسانو حالت ډېر خراب او مرګونی و او کوټې ته مو ولېږل، د هغوی شمېر له 150 تر 150 پورې و. د پاکستان د اورګاډو مرکزي وزیر خواجه سعد رفیق له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې پلټنه به کوي چې آیا اورګاډی د بریک د کار پرېښوولو له امله له پټلۍ لوېدلی که کومه بله پیښه ده، ځکه چې په همدې سیمه کې په وار وار پر اورګاډو بمي بریدونه او ډزې سوي دي چې مسؤلیت یې اکثر وسلوالو بلوڅانو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې د روانې نومبر د میاشتې پر 2 نېټه هم د جعفر اکسپرس پر اورګاډي د مستونګ په دشت سیمه کې بمي حمله شوې وه چې 4 تنه پکې وژل شوي او 11 تنه پکې ټپیان شوي وو، چې مسؤلیت یې د یو بی ای په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی وو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان ته 2 ورځنی سرکاري سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د ازبکستان له چارواکو سره په یو شمېر مهمو سیمه ایزو همداراز نړیوالو مسلو خبرې او پر یو لړ لوسنامو لاسلیکونه وکړي. له اسلام آباد په سراج زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن سحر مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورې په مهال د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کوي او سره به په دواړه خیزه اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې اترې کوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه مشران به په سیمه کې د امن او سلامتیا صورتحال جج اغستو سره سره په سیمه کې د ترهګرۍ مقابلې لا په ګډه د کار کولو په تګلاره هم خبرې اترې کوي، او دغه رنګ به په دې دوره کې شریکه اعلامیه او اړخیز اړیکو ته د ودی ورکولو دستاویزات هم لاسلیک کیږي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو تجزیه کارند وزیر اعظم نواز شریف ته ازبکستان دی دورې ته او د اسیا ملکونو سره د پاکستان تعلقاتو ته څنګه ګوري، کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو تجزیه کار بیرسټر زاهد سعید نو پوښتل، نو هغه وویل چې د دې ملکونو سره تعلقات ښه کول ډیره ښه خبره ده، خو باید چې دا د سفیرانو په ذریعه وشي. همداشن یو بل د بهرنیو چارو تجزیه کار انجینیر تورګل مشال ریډیو ته وی چې پاکستان له پکار ده لدی وړاندې له افغانستان سره خپل تعلقات ښه کړي، ځکه چې د منځنۍ اسیا ټولې لارې له افغانستان تیریږي.
خبره زه بلند په کوم چې په دې روابطو کې د افغانستان مسله د پاکستان لپاره ډېره اهمه ده، ځکه چې کومې تجارتي لارې دي د پاکستان لپاره نو هغه ټولې د افغانستان نه تیریږي. چې افغانستان سره تعلقات مضبوط نشي نو مرکزي شاه سره د پاکستان تعلقات هیڅ فایده نه لري.
لدی سربیره اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د دې دورې په حق ویلې شوی دی چې د نو شریف د ازبکستان دوره د ورونو هیوادونو سره د اعلی کچ د رابطو یو تسلسل دی، ځکه چې پاکستان ازبکستان سره خپل اړیکې مهمې ګڼي. خبر پاڼه زیاتوي چې د وزیر اعظم د دوره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د اړیکو زیاتولو په اړه د پاکستان د اعظم عکاسي کوي. دې دورې سره به د توانایي، تجارت، سیمه ییزو رابطو، کلتور، سیلګری او لسی رابطو ته د ودی ورکولو سره سره د مرستې نوې لارې لټولو موقع هم ترلاسه شي. یاد دې وی چې وزیر اعظم سره د علاقه چې یو پلاوی هم روان دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی که د پاکستان کرکټ لوبډله د هندستان دوره کوي نو دی به مخالفت کوي وکړي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف هم وایي د اجازت نه بغیر هندستان ته د نتلو هدایات یې جاری کړي دي. په دې اړه کارپوهانو د کرکټ بورډ غړي څه نظر لري؟ د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د ګل پورز ماسختن پنجاب هاوس اسلام آباد کې میډیا سره په غیر رسمي خبرو اترو کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان وویل هندستان چې تیرو ورځو کې د پاکستانی سندرغاړو او لوبغاړو په ګډون مختلفو خلکو سره سکړي هغه د قبلولو وړ نه دي او په داسې حال کې د کرکټ په ګډون هیڅ یوې ډلې هندستان ته د تلو حمایت نه کوي. د ده په خبره هندستان ته د لوبډلې لیږلو فیصله به حکومت کوي، خو دې به هر حال مخالف دی. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف هم پاکستان کرکټ بورډ ته هدایت جاری کړ دی چې د اجازت نه بغیر دی د هندستان دوره نه کوي. د پاکستان کرکټ ټیم هندستان دورې په حق لا چې مشال ریډیو د کرکټ بورډ د یو چارواکي امیر نواب نه تپوسو کو نو دوی وی چې د پی سی بی او بی سی سی آی په دې مفاهمت شوی وو چې دواړه لوبډلې به د یو بل د ملک دورې کوي او د غلړ کې پاکستان د هندستان سفر کړی دی، نو ځکه اوس هندستان لپکار دی چې پاکستان ته راشي. د زیاتوي
پاکستان ټیم دی راشي انډیا ته، نو یو خو چې کوم پیسې کرمټ کوي هغه بیا دوی نه ورکوي. دویم خبره دا ده چې هلته چې یو سینا دا یو دهشتګر تنظیم دی، نو هلته سر د دېم ګارنټي وي چې پاکستان ټیم هلته لړل شي او هلته میچونه وکړي، ځکه چې هلته به دغه شان لشي کسان جمع شي خو بل وجود کې دوی پاکستان ته راغلي. نو پاکستان به دېم شي.
د دواړو کرکټ بورډز د مفاهمت او سیکیورټي صورت حال پاړه چې مشال ریډیو د لوبو د کارپو او خبریال اجاز احمد نه تپوسو کو نو دوی چې امنیتي وضع خو په خپل هندستان کې هم خنه ده او د تیرو ورځو کې چې هندستان کې د جنوبی افریقی سره سو شو هغه ټول ولیدل. دی زیاتوی
الریډی زمونږ پاکستان کرکټ بورډ څو کسان چې دی هغه د تلیو اده نه پتی اختر اغلی دی. زمونږ کمنټریټران چې کم تلی دی، زمونږ امپایر چې کم تلی دی علیم دار، نو هغه ته سکیورټی تھریټ شو او هغه د وژنا هغه دی خو راغلی دی. نو زبر دا وې ما چې څو کسان او تا سکیورټی تھریټ یې نو پاکستان ټیم هغه ته ویزټ کو، نو زما خیال کې دا با یو ډیر لوی های سکیورټی رسک کی تام یو آپشن سٹیټ یو نیوټرل ځای باندې پکار دی چې انډیا او پاکستان دا سیریز چې دی سنگا اوس انگلینڈ روان دی په یو ای کې پتا چرم نشي کې دی چې تاسو یو معاہدہ کړی او داغه معاہدے مطابق یو ټیم را نشي او الټا تاسو اغل تاسې
د یادونه دا چې د دوانو ملکونو د کرکټ بورډز ترمنځ د شوی لوزنامې مطابق به د کال 2013 پورې دوانه لوبډلې د یو بل خلاف شپک سیریز لوبوي، خو د رستیو کې هندستان د امنیتی صورتحال په نوم پاکستان ته د ټیم نه لګلو فیصله وکړه او د یو خط د لارې پاکستان ته ویلي چې پاکستانی لوبډلې د هندستان تراشی. داسې حال کې چې راتلونکي کال هندستان کې د ټی 20 یا شلوریزه کرکټ نړیوال کپ هم را روان دی، د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین شهریار خان په ډاګه کړي موجوده صورت حال کې پاکستان دپاره ممکن نه ده چې په دغه اتلواله کې برخه واخلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسی خود داسی پکار دی کی اغی کی د مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په خبر کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د بشیر ګواخنه بلند خبرونه وورو.
سلګونو قبایلی وګړو پرون ماښام اسلام آباد کې د یوې مظاهرې او غونډې له لارې له حکومت غوښتل چې د سیار قانون دې ختم کړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي. نن بلوچستان کې له پټلې څخه د اورګاډي ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي او 13 ډېر زخمیان شوي دي. ځینې چارواکو د حملو شمېره 14 یاده کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په 2 ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان کې دی. اولته د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر مطابق د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په 2 اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکای د جاسوسي ادارې سی ای ای د مشر جان برن سره ملاقات کړې. د پاکستاني پوځ د نننې خبر پاڼه تر مخه د غدوړو د افغانستان د سولې بهیر د ترګرو پاړه د روانو حلو زلو او په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړې. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مرجع ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچا ګل بختیار پرون کندهار میشت د ځانګړو پولیسو لخوا شوې عملیاتو په اړه مشال رېډي ټول چې وسلوالو طالبان غوښتل چې خپل دغه زیرمه په ولایت کې او په نږدې سیمو کې د بریدونو لپاره وکاروي. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لاره کې طالبانو یرغمل کړی و د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی شوی دی. طالبانو پرون دغه و کسان په جلریز ولسوالۍ کې له موټر وخته او د ځان سره بیولې و. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدل اجازه یو ترهګر عمل و. په دغه الوتکې کې 240 کسان سپاره وو چې اکثره یې روسان وو. د فرانس ولسمشر خپل جاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سیمې ته د ورتللو حکم کړی دی.
لند خبرونه د بشیر ګواخنوارې د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې د پاکستان سنو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکي آج ورسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په سیاست کې د یو بل د خپو راښکلو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي، باید چې د ټولو سیاستوالو یوه ایجنډا وي او هغه هم د ملک د ترقۍ لپاره وي. د ادارې په وینا د دې نه هیڅکله انکار نشي کیدی چې حکومت د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه کوي، خو د دې خبرې نه هم څوک انکار نشي کولی چې له دې هلو ځلو نه عام پاکستاني وګړي ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. په دې ملک کی غریب ورس پورس غریبیږي، نو ور سره د سر پټونې زیشتا، نو ور سره د تعلیم او صحت اسانېشتا او نو د روزګار موخه. اوس که حکومت وایي چې د ملک ذخیره دومره سی واشه وي دي نو چې ولستتي ګټه نرسي نو د دې صفایده. دریا اخري کې وایي که سهم ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت په ځینو پالیسو ټکونه کوي نو کوم کتل شي نو دا خو د جمهوریت خلا ده چې په یو بل تنقید وکړي شي، خو تر سوچ د ملک او د ولست د ترقۍ خبره ده، باید چې ټول سیاسي ګوندونه یوازې د ولس مسلې په نظر کې وساتي. بل پلو مشرک روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ځین خلکو د دین هم لویه مسله جوړه کړې چې اسکولونو کې ماشومانو ته د ملیشي جامو په ځای پینټ کوټ او ټای ولې اچول کیږي او د سره دا ماشومان مغربي کلچر خپلوي او د دین نه لري کیږي. خو یاد دی وی چې هم دغه ماشومان د سحر په پینټ کوټ کې اسکول ته ځي، نمازګر په ساده جامو کې سپینه ټوپۍ په سر د قران سبق لا جمعات ته هم ځي. او بل دا که پینټ شرټ سره څوک مغربي جوړېدو نو د خیبر پختونخوا نیمه آبادی و اوس مغربی وا. ادارې مخ کې لیکي چې مسله د پینټ کوډ نه ده، بلکې اول خدا قتل پکار دی چې آیا اسکولونو کې د ماشومانو د ناستي تنظیم پوره دی کنه. بیا ځکه چې زموږ په تعلیمي نظام کې کومې کمزورې دي، د هغې په لری کولو څومره توجه ورکړې شوې ده. ادارې اخر کې وایي چې لباس سره د مذهب هیڅ تعلق نشته، نو ځکه دې مسلې ته هوا ورکول نه ده پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سٹریٹ جرنل رسپانے پا پیرس تشور استیو ترہگر بریدنو پڑا دا لسمشر باراک اوباما دا ادارے دا اکسل عمل اہم لامریکا پریدن کی اوبلی رسپانے واشنگٹن پوست پیا پا افغانستان کی دا رستیو کلونو دا پرمختگونو دا تخریبی دول عمل دا مرستندوی ادارو دا کارکاون کو ٹولنیس و فالانو پا اندیخنو لیکنی خپری کری دی. ہرون باچا ہے تفصیل در ابروی.
د وال سټریټ جرنل لسپانی لیکنه پر پیرس خار د ورستایو تروستی بریدونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما عکس العمل ته په اشاره سره وایي چې نوموړی باید داسې څرګندونې ونه کړي چې مخه یې د حقایقو پټول او د خپلو هیوادوالو تیر باسل وي. د لیکنې تر مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر هم په 1999 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر وخت خیالي خبرې کړې وې. په لیکنه کې له ولسمشر اوباما غوښتل شوي چې حقیقت درک او ووایي. لیکن کاگی د اوباما لپاره دغه سکول خای ګران وی خو د 2014 کال په انتخاباتو کې د خپل ګوند ماتې د امکاناتو په پام کې نیول سره خاین موړې مجبور شي چې نړۍ ته په غړېدلیو سترګو وګوري. لیکن وايي امریکایان اوس په واضح توګه لیدلی شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته غځېدلی او دا چې القاعده بیرته سر راپورته کړی دی. دا اوس لکه ولسمشر اوباما چې یو ځل ویلي وو یوازې یو سیمه ییز خطر نه دی. دغه تروریستي ډلې په شمالي افریقا، منځني ختیځ او افغانستان کې خپل ملاتړي لري. په سوریه یا شام کې رواني کورنۍ جګړې د هغه هیواد یو د پام وړ شمیر خلک مجبور کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. دا هم کېدلی شي چې پر پیرس خار له حمله کوونکو څخه لږ تر لږه یو یې له همدغو سوریایي کډوالو څخه وو. لیکن زیاتوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په پیل شوی کمپاین کې هم اوس خای تر ډیره له نړیوالې ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې وشي. بلخوا د واشنگتن پوسټ اوسپانې ولیکنه وایي 13 میاشت د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د لنډمهاله کنټرول پر وخت د هغوی هدف یوازې دولتي ودانۍ او مامورین په نښه کول نه و، بلکې هغه پرمختګونه هم تخریبول وو چې د هغه ښار ښځو د تیرو کلونو د خپلو مبارزو په ترڅ کې لاسته راوړي دي. طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سړو او ښځو د مساوي حقونو لپاره د غربي هیوادونو په مرسته پیل شوي پروګرامونه بې ارزښته وښيي. د لیکنې تر مخه د طالبانو په لاس د کندوز ښار سکوت د مرستندوی ادارو کارکونکي او ټولنیز فعالان اندېښمن کړي. دوی ویر لري چې د طالبانو بیا راپورته کېدا به د بلیونونو ډالرو هغه مرستې چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د یو جدید ریاست په توګه مخته راوړلو لپاره غربي نړۍ کړي په اوبو لاهو کې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ته د تیری جمعې پر اس په پیرس کې د بریدون رستو فرانس په شام کې د داعش پر ضد په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوسته دي. دا اروپایي هیوادونو مشران وایي دغه بریدونه چې پکې 109 کسان وژل شوي دي خفګان یې ټولې اروپا ته رسېدلی دی او د دې ثواب به په ګډه ورکړي. ځینې اروپایي مشران دا هم وایي چې باید د پیرس بریدونه اروپا ته د راتلونکو کډوالو مسئلو سره ونه تړل شي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی دی باید امریکا او روس خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد یو ځای شي. د نوموړي د سرګندونې پرون لاغ روستو مخې ته راغلی دی چې د فرانس پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکه اسلامي سختدریزو پر ضد د 1.5 زیاتې چاپې وهلې دي. په فرانس کې د نومبر په 3 نیټه په نایټ کلب، ریسټورانت، سټیډیم او ځینو نورو ځایونو کې د بریدونو په نتیجه کې 109 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. د فرانس د کورونو چارو وزیر د نومبر په 15 په پیرس کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا بریدونه په فرانس وشول خو خفګان یې ټول یورپ محسوس کړی. په موږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. موږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د دې بریدونو سیمواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش منلې ده، خو د امریکا او اروپایي هیوادونو استخباراتو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د فرانس ولسمشر ویلي دی فرانس د جګړې په حالت کې دی، خو دوی د تهذیبونو پر ضد جګړه کې ښکیل نه دي ځکه چې دغه قاتلان د هیچا نمایندګي نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې فرانس د جهادي وسلوالو سره په جګړه کې دی چې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. د روپای چارو لپاره د فرانس وزیر هارلیم د سیر د ګل پورس په بروسلز کې د پیرس د بریدونو په اړه د غونډې په موخه خبريالانو ته وویل
دا
بریدونه په فرانس وشول خو افغان یې ټول یورپ محسوس کړي. په مونږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. مونږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د جرمنی چانسلر انګیلا میرکل د ګل پروز بیا په ترکی کې خبریالانو ته وویل چې د نومبر په 15 د سعودي عرب پاچا سلمان سره په شام کې د وسلوالو ډلو په اړه خبرې کړې دي. ما د نومبر په 15 د سعودي عرب پاچا سلمان سره خبرې وکړې. سعودي عرب به په شام کې اپوزیشن ځواکونو سره رابطې کوي. دا ډیره مهمه ده چې سعودي عرب په دې موضوع د کار لپاره تیار شوی دی. موږ به تر خپله وسه د دې رابطو ملاتړ کوو چې دا شان په شام کې د مختلفو ډلو سره د امن بهیر شروع شي چې په نتیجه کې به یې اور بند شي. له دې وروسته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه جاري وساتل شي. د پیرس د بریدونو وروسته فرانس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي. د شام د دفاع وزارت د نومبر په 18 ویلي دي چې د فرانس جنگي جازونو بیګا د شپې د شام په شمال کې پرکا سیمه کې د وسلوالو د کومندې پوستا او د روزنې یو مرکز تباه کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د امریکا دفاع وزارت وایي لګانتنامو زندانې 500 قیدیان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د وزارت له وینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 400 کالونو راهیسې قیدیان وو، تر اوسه په رسمي ډول نه و تورن شوي. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه دي سپارلې چې د واشنگټن په اند هغه هېواد دومره بې ثباته دی چې د ګانتنامو قیدیان نشي قبولولی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
امریکا له ګوانتنامو زندانه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته یې سپارلې دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانتنامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکارۍ ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نومونه علي احمد محمد الرازحي، خالد عبدالجبار محمد عثمان قدسی، عادل سعید الحج عبید البسیس، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنېدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نه شو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوي کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانتنامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانتنامو زندان کې د بندیانو شمیر 108 ښکته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 70 کسان بندیان ول. امریکای ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانتنامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکی خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپله یې د خپل جرم اقرار کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو مشال ریډیو تاسوره په ننګرهار کې د شینوارو شپږو لسوالو خلکو د جرګې لارې خپل منسي اختلافات ختم کړي دي او په خپل سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي لپاره راټول شوي وو. په دې اړه د شاه محمود شینواری دا رپورټ اورو.
د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې میش د شینوارو ولسونه د پرلپسې جرګو وروسته د یووالي په ټغر سره راټول شول. د شینوارو ولسونو ترمنځ دغه جرګې چې له تیرو درې اونیو راهیسې روانې وي، د دوشمې په ورځ یوې پرېکړې ته ورسېدل. د دغو قومونو لخوا برابر شوی پرېکړه لیک ملک عثمان ولوس چې ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه.
موږ شینواري شپږ ولسوالۍ د الله په وړاندې اتفاق سره وکړه چې د هغې نه لوی عزت نشته او د هغې نه لوی زمین نشته. اول مون قومونه به یو د بل کمای نه ټول شینواری شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي، هیڅ خیل او داب کې نشته. دویم د خپل اسلامي دولت په وړاندې هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال به نه ترسره کوو. دا زموږ دولت دی، اسلامي دولت دی او په هر کوي ملاتړ. دریم هر هغه بهرني وګړي ګوره چې زمونږ د قوم ولس او دولت په وړاندې ناوړه کړنې ترسره کوي مونږ قومونه به هغوی مخه نیسو. ګوره په خپله خاوره کې به ځای نه ورکوو. شرط به دی چې حکومت به ځي ساحه به پاکي مونږ ته به سپاري او مونږ به خپله ساحه نیسو. بیا به بل چا د پاره حکومت سره به ګډ په ګډه باندې اوږه په اوږه باندې روان یو.
د شینوارو یو بل قومي مشر ملک سهیل بیا له ولایتي ادارې څخه وغوښتل چې دوی دې هم په خپلو عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات راولي تر څو د قومونو واټن له حکومت سره نږدې شي.
خو یو خبره مونږ کړو کنه چې حکومت خپلې فیصلې په عادل او انصاف نور شروع. عادل او انصاف چې را نشي هم محکمو کې هم څارنوالو کې نه دا والی خورانه خبره نه کوي کنه فیصلې خو نور څوک کوي کنه محکمې کا څارنواله یا کا نور خلک عادل او انصاف هم ولسوالو ته دام وغځوه لږ لږ یو څه ناڅه قدمونه د حکومت په دې خپل اصلاحات او تغییراتو کې راولي. په ننګرهار ولایت کې نو انشاءالله تعالی مونږ مت شاته ولیاړو حکومت زونږ دای او دې ډېرې نه غوره توې کړې.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو له قوم څخه مننه وکړه چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسول او په یو غږ د خپل سیمې د امنیت ساتنې غږ وکړ.
ټول یو قوم دی خو بیا په قومونو کې که ولسوالۍ دي که کلی دي که ګوندۍ دي د فیصلې ته رسېدلی دي. هر هغه څوک چې ولس ځوري هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغه جګ کوي هغې په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کېږي تر څو موږ وکولی شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي په شینوارو کې زمنګ کلینیکونه فعال شي په شینوارو کې زمنګ هغه خروجی یا هغه برنامه چې په نور ولسوالیو کې په شینوارو کې فعال شي.
د ننګرهار امنیت قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ژمنه وکړه چې افغان ګډ امنیتي ځواکونه به د شینوارو ولسوالیو څخه وسلوال وشړي او تصفیه شوی سیمې به د امنیت ساتلو په موخه ولسونو ته وسپاري.
موږ وکولای شو د ملي اردو ملي پولیسو سرحدي پولیسو او عامه نظم پولیسو ملي امنیت په مرسته باندې دا سیمې ټول انشاءالله پاکې کړو څو دوی وکولی شي سیمې وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس د دوی دپاره انشاءالله آماده کړو ور بکړو هم به وسلې هم تجهیزات هم به خپله ورسره واوسو. کله چې دوی زموږ څخه غوښتنه وکړه چې نور دوی دا سیمې ساتي موږ به د سیمو سره ووځو او بیا به هم د امنیتي ځواکونو حمایت همیشه ورسره وي.
د شینوارو قوم چې د ننګرهار په هسکې مینې اچین سپینغر نازیان غنیخیل او دور بابا ولسوالیو کې میشت دی د پخوانی ولسمشر حامد کرزي دورې په لومړیو کې د ځمکې پر سر ځینې اختلافات راپورته شول چې دغو اختلافاتو یوې لسیزې دوام وکړ. که څه هم د دې قوم د یووالي په خاطر پخوا جرګې شوې وې ولې پایلې ته نه و رسېدلې خو اوس دغه ولسونه په خپل منځ کې سر راټول شول او پخوانۍ خپلمنځي شخړې حل او ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه.
د شام محمود شینواری رپورټ تاسو ورې ده. په پاکستان کې له ماشومان سره د جنسي تیرې او پرزید کارکونکو ادارې ساحل ویلي چې په هیواد کې د روان کال په لومړي او شپږو میاشتو کې د ماشومان پرزید د جنسي تیرې 1550 پیښې ثبت شوې دي. د یاد ادارې چارواکي وایي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ماشومانو لکانو پرزید د جنسي تیرې پیښې زیاتې شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان بیا وایي چې له ورته زیاتیو څخه د ماشومانو د شغورلو لپاره لازمه ده چې قوانین عملي کړل شي او پر دغه موضوع په ولسی کچ د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ یوړل شي. په دې اړه درته نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. له ماشومانو سره د جنسي تیریو پر ضد د شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلي دي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د څانګې او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچا په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو خواوشا 1550 کیسونه رپورټ شوي. دا شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي. بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبه، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبه ده. دا راز بیا قبایلي سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سږکال له ماشومانو سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوی. خدا په دې معنی نه ده چې ګنی هلته به دا پیښې کمې شوې وي.
ممتاز حسین گوهر وایي چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د ګاډو په اډو، مستری خانو، فاش خانو او دغسې په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو پیښو سره مخ کیږي.
کہ پاکستان میں جتنا یہ جو کرائم ہے یا یہ جس تیزی سے
پا پاکستان کے لمشمان سراد جنسی تیرے پیخے چے سمر تیزی سر زیادتی گی ہا غمر رپورٹ کی گی نا پا خیبر پختونخوا او سن صوبو کے خو سوک پا دے موضوع خبر ہم کول نگواری او آن دا چے خبریالان پر ہم دا شرم لوجه کار نکوی پا دا غسیمو کے خلق لمشمان سراد جنسی تیرے لعزت سراد ترلے گنی چے دا نور ہم دا یو متاثر شوی مشم جون سراد بد کول دی
د ماشومان لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانسیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو پاړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي لامل اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي
ماشومان جنسی تشدد پدے کی بس فرض بان اضافہ کی گئی ماشومان بالکل محفوظ نہیں دی ہٹا وجہ ہم دادا اس کے مزمون ملکی حالات پہ اور خاص کر مزمون پختونخوا کے اور مزمون سے قبائلی سی میں دینوال کے لئے قدامہ سدے روز دروز زیادتی کی دا چھے التندہ سے دارشتا ندا سے قانون شتا اور بلدار چھے لکدا زمون پختون پا معاشرہ کے دائیو بد عمل گرنلی شی ماشوم جنسی تشدد اخکار شی ناغ ماشوم شی او ناغ خبر پا معاشرہ کی خلق تخفل بانی کول غالی نو پا دی وجہ بانی دا جرم چکم دی دا روز پر روز سیوا کی لکا وجہ ہم دا دا چی نا حکومتی چکم اداری دی نا پی آغی بس معاشوم یو معاشوم گلنی آغی دو نصیبی سناخ لی
دا معاشمان لپارا کارکون کی دا ملگرو ملتونو اداری یونیسیف یو چارواکی محمد امتیاز وائی باید دا معاشمانو دا حکون لپارا کارکون کو کسانو تا لمری روزن آور کرل شی چه داشان دا ماشوم دا ژوند خرابولو پر سه داغه مسئله حل کړل شي
دا قصور چې کوم ریسنت یو کیس سکندر مخامخ راغلی او کوم خلک چې چا رپورٹ کړي وو نو هغه خلک مو په شاکی کې لګیدل کې چې هغه ته دمکیان ملاویږي نو لکه دا ډیر ضروری خبره چې رپورٹینګ خو نه کیږي بهر حال خو کچر ته کیږي لګیا دي نو بیا هغه د پاره دا ضروری چې کیس هاندلنګ چې کوم دی چې هغه ډیر په ټرین کسانو باندې وشي دا یو ډیر ضروری خبره ده چې د خلکو ټریننګ نه شوي نو هغه الټه چې معشوم هیلپ کول غواړي هغه کې یو مغه معشوم نور ایکسپلوئټ شي نور ایکسپوز شي
ممتاز حسین گوہر په خبره د ساحل ادارې د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې تیر کال له ماشومان سره د جنسی تیریو 3,700 پیخي ثبت شوی وي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ د سیاحت سازمان لخوا د بلوچستان په 500 بیلابیلو ضلعو کې د ځوانانو لپاره پر یوې پروژې کار پیل شوی چې هدف یې هغوی ته پر ادبي او ټولنیزو موضوعاتو د خیالاتو د اظهار لپاره روزنه ورکول دي د کوټې په د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري
په کوټه کې د سیاد لخوا د ځوانانو او ادب په نامه یوه داسې پروژه پیل شوې چې په کې به د سوبې د 500 بیل بیل ضلعو ځوانان روزل کیږي او نه یوازې د ادب شعر او شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې به یې لارښوونه کوي بلکې دا به هم ورته ښیي چې څه ډول دوی له ټولنیزو رسنیو او نورو فورمونو څخه په ښه توګه د خپل اظهار څرګندونې کولی شي د سیاد سازمان مشر رازق فهیم لومړی هم د دې پروژې په حق د مشال راډیو ته داسې وویل
چونکه هر ځوان دا غواړي هغه وزن ته د اظهار څه ذرایع وټلټوي نو موږ کوشش داسې کوو چې د دې پروژې تحت تقریبا 2,500 ځوانان وروزو چې هغه د شعر په ذریعه د ادب په ذریعه د نثر په ذریعه یا دا نوي چې کوم میډیم راغلی دی لکه سوشل میډیا داسې د دې په ذریعه باندې د خپل مافیو الضمیر یو مؤثر اظهار وکولی شي
د رازق فهیم په خبره د دې پروژې هدف یې یوازې ځوان کهول دی خو وروسته به د همدې ځوان کهول په واسطه په بلوچستان کې مشت د بیل بیل ژبو د اکاډمیو او وړو وړو انجمنونو ترمنځ د رابطې کردار ولوبوي ترڅو همدوی بیا د ثقافت او ژبو د پرمختګ لپاره یو مشترکه لاره وټاکي تر دې وړاندې د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې شاعر او لیکوال جهان آرا تبسم په وینا کې وویل دا په لومړي ځل له یوې داسې پروژې خبریږي چې پر ځوانانو او ادب کار کوي او هیله منه ده چې یا د پروژه به د ځوانانو لپاره یو ښه فورم ثابت شي
یہ مجھے پہلی دفعہ اس طرح سننے میں
ادب او ځوان دا ما په لومړي ځل اوریدلې او زه ډیره زیاته هیله من یم، ځکه چې ډیری ځوانان داسې دي چې بیکار دي او د کولو لپاره کار نه لري. زما به هغوی ته دا وړاندیز وي چې هغوی باید کتابونه ولولي، ځکه چې که کتاب ولولي نو بیا د دغه ډول فورمونو له لارې څه لیکلی هم سي او چې څه ولیکي نو خپل جذبات تر موږه را رسولی سي. د سیاد لخوا د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې په بلوچستان کې د بیل بیل ژبو د اکاډمیو مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د بیل بیل انجمنونو استازو ګډون وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې له دغه ډول هڅو سره به په ځوانانو کې مثبت سوچ پیدا سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان په کراچۍ کې د کتابونو میله چې هر کال په دغه ښار کې لګول کیږي پرون پای ته ورسیده. د دغه میلې جوړونکي وایي چې په پېښور او کوټه کې د کتابونو چاپولو ادارو ته لیکونه استولي وو، خو په خبره چې د هغې لخوا ورته ځواب میلاو نه شو. د کراچۍ نه پی محمد عمران رپورټ لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځنۍ د کتابونو نړیواله یو لسمه میلان د ګل په ورځ سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو، هندوستان، ترکی او ایران پبلیشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې دې میله کې سږ کال 300 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کېښودل شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالې کتابی میلې ستاینه وکړه، ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشتوالي د افسوس څرګندونه هم وکړه. د کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم وویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خدا و چې یو نه بلکې ډېر د کتابونو سټالونه لګېدلې وې.
ما د سټال میلاونه چې منګلته هیلپ لاین نه تپوځو کا کوی چې دیزل سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو، په کار چلتا یو نه چې ډېر سټالونه لګېدلې وې.
میله کې یو کتاب چاپونکي کپنۍ سرکار کوونکی محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته وویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک نه اخلي او ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو کتابونو پښتنه کوي.
د پښتو کتابونو خو جی د قیو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون نور پدې علاقې باندې کوم دی لکه پښتو ته څوک ترجیح نه ورکوي.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال په دې کتابی میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګېدلی و، ولې دا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخستې وم او تر دې ځایه راورسولم، هغه وه د پښتو د کتابونو تنده، خو بیخي ماته نه شوه. پوره انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو جبې پکې، تر صرف ما یو کتاب ولیدو د دریم ژوند په لټون، د هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه.
د میلې تابعیا کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټیکسټ بک بورډ په شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړي، ولې د کوټې او پېښور نه هغوی ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس تخبرونه په خره کې اوسل بیا د بشیر ګواخن لند خبرونه اورو.
د قبایلي سیمو سلګونو وګړو پرون ماښام اسلام آباد کې د یوې مظاهرې له لارې او غونډې له حکومت غوښتل چې د اف سي آر قانون د ختم او قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. نن بلوچستان کې له پټلې څخه د اورګاډي یا ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي او تر ابیا او ډېر زخمیان شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن خبرلاند وویل چې د دغه پیښې زخمیان نږدې هسپتالونو ته رسولي دي. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف په دوه ورځنۍ دوره کې نن د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دواړه مشرانو په تجارتي اړیکو او ترهګرۍ ضد مسایلو خبرې کړي. د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف پرون د امریکای د جاسوسي ادارې سی ای ای د مشر جان برینن سره ملاقات کړې. د پاکستانی پوز د نننۍ خبر پاڼې تر مخه دغه دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترګرې پاړه د روانو هلو ځلو په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مارجې ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچا ګل بختیار پرون کندهار میشته د ځنګړو پولیسو لخوا شوی دی عملیاتو په اړه مشال لري ډول چې په دې کار سره یې د طالبانو د لویو بریدونو مخنیوی کړی. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لاره کې طالبانو یرغمل کړی و د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوی دی. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدل جهاز یو ترهګر عمل و. د میټرو جیټ ایربس د الوتکه کې 240 کسان سپاره وو چې اکثره یې روسان وو. د فرانس ولسمشر خپل جهاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سمندر ته د ورتللو حکم کړی دی. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې 13 اونۍ پیرس کې د ترهګرې پیښې ولیدل شوې او تر 100 ډېر کسان ووژل شول.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان د بشیر غواخو تکنیکی همکار جانتن درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.